خیی سر جر جر دبان دیزی دی سالات سبب گرزی.
زین الله وای چی او خی می دنشی لعمل ده کورنه یا خپلوانو ده اوو بار دی.
روزی کلوار سو اندی رو سر نکیرم از چیزرون مار دکی گی مار دی بدا عویزه کی.
او ده پروگرام پا پاکی و پزل پوری دراما لرو.
دکتر سیب زمانی می تباشو بس نوری سکه تو جون می تباشو.
نو تا اغا وقت نو پویدلی چه چرس انسان تا تاوان لری؟
داکتر سیب زمان دیوال لس کانه کیگی چه ده چرسو نشه کهی خسورا و سپیل زمان ده.
اوز تخپراونی لومړی مطلب ترازو سلګونه معتادین چې د کابل او فراه ولایتونو په زندانونو کې ساتل کېدل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د طالبانو د حکومت امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي دا معتادین چې نږدې 3000 کېږي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل شوي او ځینې معتادین بیا تر جوړېدو وروسته کورنیو ته سپارل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو میاشت مخکې د طالبان حکومت د افغانستان څو ولایتونو څخه معتادین راټول او زندان ته واچول. د فراه د امنیه قمندان نعمت الله معصومی ازادي راډیو ته وویل سلګونه معتادین چې په زندانونو کې ساتل کېدل تر درملنې وروسته د هغوی د کورنۍ په ضمانت له زندانونو څخه خوشې سول.
شپږ یا شپږ نیم سوه کسانان په اندازه مجاهدینو الحمدلله راټول کړله په محبس کې وه. درملنه یې هم ځینې وسوله. ښه سوي هم دي تر ډېره دا نوي کسانان چې درملنه یې سره سوې ده او ښه پوره سره تیار سوي دي هغه مو د دوی کورنۍ ته ور وسپارله او له غریبان څخه مو د اکثر څخه ضمانتونه هم ځینې اخیستي دي چې بیا به د دوی د داسې یو بد عمل مخنیوی به خپله اخره کورنۍ بې کوي.
د افغانستان د پخوانی حکومت عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر کابل او نیمروز ولایتونو وروسته په فراه کې معتادین ډېر دي. که څه هم په کابل ولایت کې تر اوو زرو ډېر بې سرپناه معتادین ژوند کوي خو د طالبانو حکومت یوه میاشت مخکې 2000 دا ډول معتادین راټول او د پلچرخي زندان ته واستول. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربسترز روغتون مشر ډاکټر ظاهر سلطانی وایي د ټولو هغو معتادینو درملنه سوې چې د دوی روغتون ته وروړل سوې دي.
د حدود 2000 نفر مریضای را
د 2000 په شاوخوا کې ناروغان چې زندان ته وړل شوی وو زموږ روغتون ته راوړل شوی او اوس یې درملنه کیږي. دا مې روغتیا وزارت ته لارښوونې په اساس تر اوسه نه دي رخصت شوی. زما په نظر کوم نوی پلان په پام کې لري چې ور باندې عملي کیږي. له همدې امله دا ناروغان اوس په روغتون کې دي.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتاد د درملنې دوره 45 ورځې ده خو چارواکي په دې اړه جزئیات نه ورکوي چې ولې د معتادینو د درملنې دوره 10 ورځو ته رالنډه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بشیر سروري وایي چې یوازې د معتاد د درملنې لپاره 45 ورځې بستري کېدل کفایت نه کوي بلکې معتاد له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته هم د کورنۍ پالنې او څارنې ته اړتیا لري.
نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې موږ دوباره احتیاط ته لاړ نه شي یوازې د مریض په بس کې نه دی. ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعی مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځان مستقله توګه مخته بیایي. نو دا برنامه باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي.
د طالبانو حکومت له زندانونو او معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه د معتادینو تر رخصتولو وروسته خپله له معتاد او هغه له کورنیو څخه په لیکلې بڼه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو معتادین له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې دوی بیرته په نشو اخته نه سي باید د کوکنارو د کښت او نشې موادو د خرڅولو مخه ونیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د مورفین نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپله دا د تریاکو څخه جوړ شوی دی. لنډمهاله تاثیرات د دې دا چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې دی لومړی احتیاط رامنځته کوي. که چېرته څوک د معدې زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخي او درد خپله سرګنګسیت ډپریشن یا خفګان کچیرته لیبر یا د زیګون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو د دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي لمنځه وړي او بل دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي. په دې وخت کې کو ګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخی لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي، دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شوتی نشي رودله.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مالی او تخنیکی امکاناتو د کموالي له امله معتادین د درملنې د مرکزونو پر ځای په زندانونو کې اچولي دي. له دې زندانونو څخه یو هم د کندهار مرکزي محبس دی چې اوس مهال نږدې 3000 معتادین پکې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې له دې لارې نشه یي موادو ته د خلکو لاسرسی کم کړي، خو طبي ډاکټران بیا وایي چې د درملو له ورکولو پرته ناڅاپه پر معتادینو د نشه یي موادو بندول هغوی له روغتیايي ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور تر اړو.
دا د بیلابیلو نشو معتادین دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي دي. په زندان کې د معتادینو ساتل د یوې ورځې خبره نه ده، بلکې د دوی شمیر ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا معتادین که څه هم په زور له کوڅو او لارو څخه راټول شوي او دی زندان ته راوړل شوي، خو بیا هم د طالبانو په دې کار خوښ دي. محمد د تیرو دریو کالو راهیسه هیروین څکول او اوس د طالبانو لخوا زندان ته راوستل شوی دی. دی وایي چې د طالبانو لخوا د درملنې لپاره د معتادینو راټولول ښه کار دی.
دا کم خلک چې په محبس کې ناسي دغه اوس چې رښتیا د خدای ویلي 90% دغه ټول عملیان دي. د ښار ادیرې په ډکې وي، د جاده په ډکه وه، ولا که چاته په څلور ورځو ډوډۍ رسېدله، په درې ورځو ډوډۍ رسېدله، اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت دپاره چې راوستلي یو دغلته، لا د مجاهدینو د کور ودانې خیر دي ویسي، ولا هغه د منګ د مور د پلار دعایې بلا ورپسې سي چې له دغه جاینه د خپل صحتمندي منګه جوړ سو روغ سو له دغه جاینه وځو.
احمد الله که څه هم په زوره زندان ته راوستل شوی، خو دی وایي چې تر ډیره حده یې درملنه شوې او تر پخوا یې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی.
کامره کام نشي او تماشې مکول د پلار سره مجنګونه کول، د قربان سره مکول، مګر ځما بس ارسه ولا رسېږي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 ډیر زندانیان ساتل کېدل، خو اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. د کندهار د مرکزی زندان مرستیال مولوی منصوري وایي دوی هڅه کوي چې په زندان کې ساتل شویو معتادینو ته د درملنې ترڅنګ هغوی ته د ژوند نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
هغه ساتنه به خېر ډېره برابر کړی دی، یعنی تم علاوه استاد ته درول چې ساندې تخلیف تکرونه کوي او دغه کوم ډاکټران ته برابر کړی دی کله نه کړی، یعنی هغه تر اباس سره ولاس درمننه کوي، کچیر دلته درمننه کې شفخانه ته بیايو او بل د ماتاجینو روختون دی هغه ته هم استو تقریبا دی چې حالت وخت لري چې موږ سم طاقت هغه مکمل دی دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی، مثلا دې طرف لا پاک صحت لري کله کله جوړ روح.
طبي ډاکټران نشه یي موادو ته د لاسرسي محدودولو په برخه کې د معتادینو راټولول ښه اقدام بولي، خو زیاتوي چې زندان د معتادینو د درملنې او ساتنې لپاره مناسب ځای نه دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغه ساتل په خپله معتاد او نورو زندانیانو ته نورې ستونزې پیدا کوي.
په زندان کې د معتاد چول په دې معنا دی چې معتاد ته د مریض نه بلکې د یو مجرم په سترګه کتل کیږي او دا ډېرې ناوړې پایلې درلودلی شي، ځکه زندان د دوی لپاره مناسب ځای نه دی او نه د زندانیانو لپاره. یو د ناروغۍ د انتقال کېدلی شي، یو بل ته دغه شي، یو په بل باندې تاثیر اچولی شي او زندان کې چې مختلف قسمه خلک ممکن وي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د پخوانی حکومت پر مهال معتادین د درملنې په ځانګړي دولتي او نادولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دې روغتیایي مرکزونو شمیر 40 ته رسیده چې ډیری مرکزونو ته نادولتي مرستندوی ټولنو مرستې ورکولې، خو څرګنده نه ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی ټولنو تر وتلو وروسته به له دې روغتیایي مرکزونو څومره فعال وي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره یې په 3.15 FM څپو باندې هم اوریدلای سي. افغانستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې راځي، بلکې ښه ډیر د تاریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچ ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیاپ په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکلوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اولا دغه ګوشهګیری دی، دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې سي، یو ډېره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستی کې ډېر شکایت کوي، په دې کې کانګ ډېر شته، یعنی استفراغات ډېر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دود ده، د دود له لحاظ سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او دریم هغه زرقی ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوش په دغه کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بر سوک ته انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی.
که پر دغه لنډ مهاله زیانونو راترنا واچوي شي، لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړي کم اشتها کوي، سړي ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کې زه تریاک استعمالوم، په ما خو هیڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړې اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
اوګماله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوګماله کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدي ده وای، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
ځینې میندې دي چې د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان تریاکو باندې غلي کوي. پر دغه ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه ژر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د موادو مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای سي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي. یو موضوع. دوم، کېدای سي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظه هغه کوچنی چې تولد کېږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی دی په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سینه یا سترګې نه ده، یا پزی مشکل پیدا کیږي، یا قلبی سوری پیدا کیږي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړي دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
د سیستم د بدن کې مې چیر وګورو، موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غده شته، نخامیه په نامه یادیږي، په هغه کې 100 تقریبا 9 هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي. دا غینه 2 دانه یو ال ایچ او اف اس ایچ ده. دا هم په خزه کو هم په نارینه کو. په خزنه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي په نارینه کې دوه تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مجدیت وای نطفه پاروي کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي. استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی نس کېده چې پراتلو کې اخیزه د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوای
تا چه غواره چه ما موتاد که ها
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاس زما سرسام دخمنی که وی
درنو آوری دون کو تاس ازادی راژیو آوری چی پا دول سوشپگنی می منزنی چی پوخ پریگی او اوست تخاطیر وارده د بغلان ولایت زین الله د خپل اوخي کیسه کوي چې په خوا تکړه رنگ مالو خو کله چې د خپل نه اهل او انډیوالان له خوا په نشو اخته سو هر څه ځنی پاتسول او شی اولادونه به تعلیم پات دي او په یو ګول ډوډۍ په سرګردانه ګرځي. دا چې زین الله ته د خپل خور د میړه احتیاط کوم ځانونه اړولي او خوریان یې لسړه وستونزو سره لاس او گریوان دي دا بخپله د زین الله له خولې واورو.
دا از پرویز نامای زما د خاله زوی او زما اوخه ده پرموته ناسته ده دا چې په نشو اخته سو د خرابو خلکو سره او د لوپرو خلکو سره ګرځېدو ناسته پاسته کوله اول خالی سیګرټ او پاس لغې چارس او ورپسې پوډر ورسره استعمالول نو پوډر باندې دا نه پوهېدو چې زه پوډر څکوم پوډر یې په چارسو کې په چارسو داخل کې ورسره استعمالول چارس به تیار ورته ډکړی وو پوډر سره د طبې وونه وو چې دا چارس دی غ به چارس وسکول تقریبا لس ورځې د داما چرس ته ورکړه او چرس یې وسکول نو دوی کور کې غږ نه وکړه چې زه ماته داسې ملګري ساخ کلی ده مکان ته چې دوی له پروا نه کې زه به خپل ځان اداره کړم کنترول کړم زه به جوړ سم دغه کې تقریبا اته کاله ووتل دا چې پوډرس کې اوس یې کورنۍ په ډېر په تشویش کې ده ډېر غم ورکړی ده ډېر جګرخونه دي تقریبا یو زوی یې څوارلس کلن ده بل زوی یې تقریبا لس کلن راځي یوه لور ده او دا خپله تکړه استاز د رنګ د موټرو رنګمال استاز ده چې ډېر ښایسته لاس یې ده ډېر ښایسته رنګمالي کولی سي په تورخام کې دوکان درلودو دکې نشانه کولی اوس به د کور ژوند ښه وای دا وایي اوس به زوی خپل تعلیم هم کولی اوس زوی چې دی تقریبا تر پنځمه صبح پورې درس وویلې ډېر د ناچارۍ نه ډېر د بېوزلۍ نه چې په کور باندې ډېر سخت تمامېږي چې د ګټندونه سره څوک نه وي چې څه ورته وګټي څه ورکړي نو ډېر سخت ورته تمامېږي چې روزګار په مخ لاړ شي په دې شرایطو کې. ما زنګ ورته وویم هله راسته تقریبا د اته کاله خو دا په بستر کې فشخانه کې ووزه بېرته شروع کړي دا خپل په نشو کې غرق ده جوړېږي نه نو زوی مې اخر ورته زنګ وویم هله خورزاده ته راسته زه درته یو کاروبار در جوړ کړم درته مې وکړه چې ورته پیدا کړله دا خوراکي مواد خرڅي انرژي او نوشابه او دغه شیان چې دي دا خرڅي د کور روزمره خرڅ مخته وړي دا چې ماشومان په کور کې رنجېږي بله ورځ په ټیپن کې د غاکو ماشومان مدسه په زړه سی او چې ما پلار غږ په ټلیفون کې دی نه دمه د دوی پلار سره مینه ده خو پلار یې بیچاره نشه یې املا پراسي نو په ځان نه خبرې چې زه اولاد لرم کنه لرم کور کې مې څوک شته کنه ستا خپل په منیشو کې غرق ده دې مې جوړ ته سوځي دې بیچارهګان اوسه چې سی او زه ورزه پښتنه ته پښتنه کومه نو دوی سترګي او زړه دي غمون څخه ډکي نو سړي زړه ورته ډک شي یعنی زه چې کله ورسم ډېر ورسره نه کېنم بس چې زړه ما ډکېږي په ما ډېر بده اغېزه کېږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستوي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سمد خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په ظاهره په صورت روغ او له رنګه تازه ښکاري. سمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود ورکوي. بس هغه دی چې ولی جان له همدې یو دود سره په چرسو پیل کوي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوری کېږي چې بېخي له کاره لویږي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د سمد خان صحت ته په ظاهره زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډېر زر له پښو وغورځاوه. ولی جان د دې پوښتنې لپاره ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا، دا زما باغ دی، بس تا غوندی اران راځي او دلته میله کو.
واه واه، دا څومره ښکلی او لوی باغ دی! دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه لا تعمیر هم شته دی.
او نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره سمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زمونږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس سمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لري، خدای د دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ وهو. باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عمري نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس وخت درشم.
یاره ولی جان، عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. که یې نه مانې، راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټۍ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوې؟
یو انډیوال سره میلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو دوده ووها. ما چې ووها بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا د چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په درېو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال سمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ لی نو.
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی یم او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله هم راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته. بیغام خپل میلې کوي، کله ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غختلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې هم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهیږي. که دې اورېدلی وي ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم خوږ به شې، خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې نو علاج یې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221142115. شمېره بیا وایم 00420221142115.